د مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کې راځي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. نن جمعه ده، د تل یا میزان ولسمه د اکتوبر 9 پیل خبرونه کیږي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شای له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث دي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ پرېکړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شای له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث دي. جنرال جان کیمبل پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې شای دا ځنډ په څو راتلونکو میاشتو کې هم دوام وکړي، خو دا اټکل وکړ چې په سولې کې تر اویا پورې طالبان شای بالاخره له افغان حکومت سره سوله وکړي. کامبل ویل د فکر کوي چې د سولې خبرې به دوام وکړي، خو تر هغه وخته چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې ته کښېني یو څه وخت شای ولګېږي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازو یوازې یو ځل په رسمي ډول خبرې وکړې، خو پر کندز د طالبانو له حملې او څو ساعته ولکې وروسته د دې خبرو د دوام په اړه شکونه رابرسېره سوي دي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنۍ پرېکړه چې لس زره کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښوولې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پرېکړه وځنډوي. بلخوا د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې.
No final decision has been made.
د غوښتنې لا تر د ماموریت د مودې او ترنګوالي په اړه ورستي پریکړه نه ده سوې. هغه څه چې روښانه دي دا دی چې ناټو به له افغانستانه ونوزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د ترنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي، بل خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسأله وروسته له هغې رابرسېره سوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلې دي. د 215 اتل قول اردو په اعلامیه کې ویل سوي چې د تېرې اونۍ په پوځي عملیاتو کې دغه راز 1.5 وسلوال ژوبل سوي، 1.8 کړي ماینونه هم کشف او شنډ کړل سوي دي. اعلامیه وایي دغه پوځي عملیات په کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې سوي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ار کې د کندز ولایت له بانفوذو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دغه اعلان وکړ. د اعلامیې له مخې دغه هیئت به د وضعیت تر څېړلو وروسته یو هر اړخیز راپور برابر کړي چې هلته څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي چې دغه ولایتونه د سختریزو وسلوالو له موجودیت څخه پاک سي. پر کندز ولایت وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او په دې ولایت کې 9 ورځې جګړه روانه وه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د بیان له مخې د لوبې په چا افغان لوبډل مشره وګټله او د توپ وهنې پرېکړې وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 اوورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 365 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته یې د 350 منډو هدف وټاکه. خو د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړی سوی او په 48 اوورونو کې د ټولو 100 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 268 منډې جوړې کړې. ټاکل سوی د افغانستان او زمبابوې ملي ټیمونه د ټولو 500 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 14 نیټه وکړي. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نمونې نه دي ښوول سوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چودنو به کوم زیان اړولی وي که نه. دغه راز دوی د دغو توغندیو د لګیدو ځای هم نه دی ښولی. د روسیې دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه یې شپږ ویشت کروز میزایلونه توغولی دي چې د روسیې په شمال لویدیځ کې یې ځینې اهداف ویشتلی دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داسې حال کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو مځکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د سوریې د وسلولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون ویل چې دې حملو د اسلامي دولت ډله کمزوري کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیز دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان په نښه کېږي. د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دغه هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي سي. میرمن نولند د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسل کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې پر روسیې لګیدلې بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ومني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویچ وګټله. میرمن الکسویچ چې د پخواني شوروي اتحاد د استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه د شلمې پېړۍ د ځینو تراژیدیکو پیښو په اړه په خپلو لیکنو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی دی. په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سرنۍ جایزې د اعلان پر مهال الکسویچ د زغم او زموږ د پیر د جرأت مجسمه وبلل سوه. میرمن الکسویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه غونډه کې وویل چې په دې ویاړ کې یې ټول هیوادوال شریک دي.
زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ د بیلاروس د احساس د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم.
اوه شپېته کلنې سویتلانا الکسویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په شلمې پېړۍ کې په بیلاروس کې پیښ شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې سي. روسي استخبارات وایي داعش ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. د کورونیو چارو وزارت نوې څېړنه شوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشت کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي. علت څه دی؟ یو اوکار پوه وایي
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت ته هغه نه ده شوي. یوګنه سبب یې همدغه څه چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده.
په میدان وردګ کې یو ضربتي لشکر جوړ شوی. دغه ځواک د چا لخوا رهبري کیږي؟
دغه ضربتي لشکر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپل د جنادو ولې چپر د نظامي شورا رهبري په غاړه لري.
په کابل کې مدني فعالانو اوسنۍ حکومت ناکام وباله. نور مسایل هم څېړو. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث په همدې خپرونه کې اورېدل سي. ناټو پرون څرګنده کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونه وځي. خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته د یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پرېکړه تر اوسه نه ده سوې. له دې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسأله ده. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
پر کندوز د طالبانو له حمله یوازې څو ورځې وروسته امریکا او پناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپل پخوانی بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې له زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به افغانستان ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسیره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمنی دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
If the Afghan people need for longer time our support
که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخت لای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څیړنه وکړي.
ومردل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او زیاتېدو سره ناټو وایي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د داعش وسلوالې ډلې مشران هڅې کوي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې خپل نفوذ زیات کړي او هلته د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو او د چین د اویغور خپلواکې سیمې ته خپل نفوذ وغځوي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو رئیس دا خبره د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په یوه جوړ شوي نړیوال کانفرانس کې وکړه. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
د روسیې د وسلوالو ځواکونو استخباراتي رئیس وایي د داعش مشران په افغانستان کې له اقلیتونو او تروریستي ډلو څخه د جنګیالیو د جلب او جذب پر پروګرام کار کوي. جنرال ایګور سرګون چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې خبري کولې وویل په افغانستان کې د داعش سره د یو ځای کېدو تمایل مخ پر زیاتېدو دی او په منځني ختیځ هیوادونو کې د یو اغیزمن عنصر په توګه د بدلېدو په حال کې دی. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش حضور تایید کړی دی او وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقی د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتي رئیس د څرګندونو په اړه داسې وایي له بده مرغه موږ له یوه جدي تهدید سره مخامخ یو. په دې اړه چې حکومت د داعش له فعالیتونو دقیقه څارنه وکړي په امنیتي ارګانونو کې یې ځانګړې قطعې جوړې کړې او اوس مهال دغه ځانګړي واحدونه په شدت سره کار کوي. د اطلاعاتو راټولول او د داعش سره د مبارزې څرنګوالی د دې ځواکونو بنسټیز فعالیتونه او وظایف دي. خو د روسیې د نظامي ځواکونو استخباراتي رئیس جنرال سرګون د افغانستان په اړه کانفرنس کې د خپلو خبرو په دوام کې وویل ملي اردو او افغان ملي پولیس پر شو تجهیزاتو سربیره د وضعیت د بدلولو وړتیا نه لري. جنرال سرګون وویل په افغانستان کې سخت دریځ جنګیالیو د روان کال له پیله تر اوسه په 2100 حملو کې 4000 سرتیری او امنیتي ځواکونه او تر 1500 زیات غیر نظامی افغانان وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
کورنیو چارو وزارت نیو معلومات شی چې روان کال په لمړی شپږ میاشت کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوی. په دغه راپور کې چې پرون خپور سو د تیر کال لمړی شپږ میاشت په پرتله د ملکی تلفاتو کچه 15 او د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبل 6% لوړه شول شوی ده. یوسف خان زادران پر دې مسله رپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور لمخې چې پاغه کې د هیواد امنیتی حالت او د افغان پولیسو وضعیت سړل شوی ښکاروي چې د هیواد د زینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوال مخالفینو حمله بیساری وي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځمې پورز د دغه راپور د خبرېدو په محل وویل چې افغان امنیتی ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته وختي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي په دغه موده کې 2015 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در شش ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیله راهیسې 1518 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 5545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 1280 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډېروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډېرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یو بنا سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یو نه ده، نظریات یو نه دي. د دې نه دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې ورستی راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
د میدان وردګ ځایي چرواکي د ضربتي لشکر د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د والی وین اتاوله خوګیاڼۍ وایي چې هڅه کیږي تر څو د ګډو ځواکونو قطعه چې ضربتي لشکر یادیږي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد مبارزه کې په اغېزناکه توګه وکاریږي. ستار فروغ له شاغلې خوګیاڼۍ سره ټلیفوني خبرې کړې او په سر کې په میدان وردګ کې د ضربتي لشکر د جوړولو د هدف په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
دې وزنی موخه دا و چې اکثر وخت په کناف زینو پوستو یا زینو نورو سیمو باندې به د مخالفین له لوري کې دي، د هغوی له لوري به حملې کېدي. کله به چې زموږ د یوې قطعې اړتیا پیدا شوه چې د دغې حملې د مخنیوي په موخه سیمې ته ورسېږي یا د نورو ځواکونو سره کومکي واوسېږي، موږ به له ستونزو سره مخامخ کېدو یا به مرکز موږ له پټاکلي وخت قوت راستوله. نو د دا قوې یوازنی هدف دا دی چې موږ دې په هغه وخت کې چې کله مخالفین په ځینې سیمو باندې حملې وکړي د نورو واو سره د همکارۍ او د هغوی د تقویې په موخه او همداراز د ځینو سیمو چې هلته وسلوال مخالفین شتون ولري د هغوی څخه د سیمو د پاکولو په موخه دغه قطعه مو جوړه کړه.
خوګیاڼۍ صاحب، په داسې حال کې چې محلي پولیس د امنیتي ځواکونو په څنګ کې په افغانستان کې فعالیت کوي، تاسو څنګه فکر وکړ چې د دې ضربتي لشکر د ایجادولو التیاس په میدان وردګ کې
ګوري په هر ولایت کې په کافي اندازه قوتول لري ولی یو څه په خطو به استفاده نکېږي پاتمیز پولیس په خپل ځای کې ډیر مخدم لري او خدمات سره کوي ولی دا چې حال کې چې موږ یو قوی ته چې هغه هم عملیاتي وسیږي هم د نورو سرتیرو د تقوی سبب وګرځيږي همدار د دفاعي سیستم کې هم به وسیږي اته داسې یو قوی چې په هغه کې ټول اورګانونه شتون ولري په دې کې ملي امنیت ملي اردو امن نظم ملي پولیس همدار د نور اورګانونه په شتون ولري موږ خو برل چې داسې وخت ته جوړ کړو کله هم چې ارکیا پیدا شي موږ له دغه قوې څخه استفاده کولای شو
تاسو سندازې دادمن یاست چې دغه قوې نه دغه ضربتي لشکر نه خې استفاده وستي
موږ ډیر په دې باندې کار کړی دی په دغه قوې په جوړولو باندې شله دې قوې هغه تخنیکی برخي امنیت ایداري لوري تقویہ کیږي دغه قوه د څومره روزنه چې دغه قوې سرتیری لري نور روزنه به هم ورکول شي ترڅو دوی په نوو تکتیکونو باندې هم وپوهیږي او د جګړې پر مهال لا هم ګټه واخلي موږ ان شاء الله دې ډاډ باندې یو چې اوس مهال له دې وروسته به موږ له مرکزی ادارې څخه خصوصا د دفاع یا کورنۍ چارو وزارت څخه چې مخکې موږ غوښتنه کولې د قوې چې موږ سره دوی په جګړې حالات کې همکاري وکړي له دې وروسته به موږ د دغه قوې څخه په ګټه اخیستنې
د کوم امنیتی ارګان لخوا دغه ضربتي لخر قطع رهبری کیږي
دغه ضربتي لخر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپل د جناب ولی سپر د نظامی شورا رهبری په غاړه لدی دغه په لاس کې دی ولی تجهیزات او سمبالښت د خپل ارګان پر څنګ د ملي امنیت ادارې په غاړه دی
آیا ولی صاحب په دې حق له داخله د دفاع وزارتون او د ملي امنیت ریاست سره خبرې کړې ده
موږ خپل په ولایت کې امنیتي قوا ډیر ښه همغږي لري د جناب والي صاحب سره کله چې نظامی شورا د دغې قوې د جوړښت باندې کار روان کړی دی هممهاله امنیتي قومندانۍ له اړونده وزارت سره ملي اردو له دفاع وزارت سره همداراز د ملي امنیت ادارې له خپل اړونده عمومي ریاست سره خبرې اترې کړي او د هغوی لخوا هم په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت په موخه د دغه قطعې د جوړولو هوکړه وسره شوې
د میدان وردګ د ولی وین اتاولا خوګانی و چې په دې ولایت کې د یو ضربتي لشکر د جوړېدو په اړه د ستر پروخ پښتنې ځوابولې
شاهد الله ځلاند له کونړه په خپل پیغام کې لیکلي افغان دولت باید له افغانستانه د پنګې د تیښتې مخه ونیسي په افغانستان کې باید ځوانانو ته د کار او روزګار او پنګولو ته د پنګونې زمينه برابر شي قدرت الله له کندهار لیکلي افغان دولت با ترڅو د امریکا او نورو هیوادونو مالی مرستو ته په تمه وي افغانستان ته پکار ده چې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي او د نورو له محتاجۍ نه ځان وباسي فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلي دي چې پکار ده په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو تر یو روغتون د بهرنیو ځواکونو بمباري په جدیت سره وڅېړل شي محمد قاسم ځواک لیکلي پاکستان د افغانستان په وړاندې دوه مخي سیاست تر مخ بیایي له یوې خوا وسلوال طالبان غښتلي کوي له بلې خوا چیغې وایي چې له افغانستان سره مرسته کوي یو اوریدونکي لیکلي چې د زابل شاجوی ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو په یو نمایشي حرکت سره د ملي والي د حکومت د خوشنونکو کلیزې په نامه د دې حکومت کلیزې ولمنځله په دې مناسبت دغه فعالانو پرون په کابل کې وغونډه جوړ کړې و چې یو شمیر ځوانانو معلولینو سپینجرو او نورو په کې برخه اخیستې و دوی ویل د حکومت یو ناکام حکومت او خلک یې تیر استلی دي خان محمد سین او نور تفصیل
په داسې حال کې چې د ملي والي د حکومت له جوړېدو سبان د کال تیریږي خود حکومت پر دواړو مشرانو انتقادونه کیږي چې لخلکو سره کړي ژمنه عملی نه کړي د دغه انتقادونو د سرګندونو لپاره د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان ځوانان سپینګيري او معلولین راټول شوي وو او د یو نمایشي حرکت په اجرا کولو سره د حکومت پر کړنو انتقادونه وکړل دوی د انتخاباتو لپاره څخه بیا د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د جنجالونو د رامنځته کېدو په اړه یو تمثيلي صحنه جوړ کړې و چې دا سه وړاندې کړه دغه فعالانو خپل مخونه په نقابونو کې پټ کړي وو پر نقابونو د حکومت د دواړو مشرانو د انتخاباتو د وخت شعارونه لیکل شوي وو دغه فعالانو چې صحنې تمثیلولې خبرې نه کولې، خو هر پیغام به یې په مخصوصو حرکتونو سره د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته رساوه. په دې لړ کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو، جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي جنجالونه رامنځته کیږي او خبره دې ته رسیږي چې جان کیری راشي. جان کیری هسې پیلوي او غواړي چې دغو جنجالونو ته د حل لاره ومومي. د صحنې په پای کې جان کیری یو کیک چې د ملي یووالي د حکومت خواشینوونکي کلیزه پرې لیکل شوې پرې کوي او جنجال پای ته رسوي. د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو غړي د کیک ټولې ټوټې اخلي او عادي خلکو ته هیڅ نه پاتې کیږي. د دغو نمایشي حرکتونو په یو بله صحنه کې د دواړو مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې چې له خلکو سره یې کړي پر یخ لیکل شوي او لمر ته کیښودل کیږي. د مدني فعالانو د دغو نمایشي حرکتونو په پای کې عام خلک اعتراض کوي او د حکومت د کړنو پر وړاندې راپورته کیږي. دوی خبرداری ورکوي چې که د دوی غږ ونه اورېدل شي ممکن حکومت له منځه لاړ شي. ځینې نور چې په ټولنه کې د مدني فعالانو دندې لري په مدني فعالیتونو لاس پورې کوي.
موږ له دې حکومته د اصلاحاتو تمه نه لرو. په نړۍ کې چې حکومتونه له ستونزو سره مخ کیږي انتخابات کوي او نوي حکومت ته لار اواروي.
مدنی فعال مشتبه پایکان وای چې د دې نمایشي پروګرام د جوړولو هدف دا دی چې د خلکو غږ د ملي یووالي د حکومت تر مشرانو ورسوي. دی وایي کیدای شي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله دا غږ واوري او له خلکو سره د انتخاباتي مبارزو ژمنې وریادې شي.
ما به ای باور هستیم که
باوری یو چې هیڅوک به زمونږ غږ ونوري او نه به زمونږ غوښتنې ومني. خو نن چې مو دغه غلی حرکت پیل کړ دا به مو لومړی هڅه نه وي. موږ به د تل لپاره د خلکو غږ پورته وساتو.
د غونډې ګډونوالو په پای کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خائنان د محاکمه او هغه کسان چې د هیواد د ځینو سیمو په سقوط کې لاس لري مجازات کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو کلی زرغونه دراما ورسته دا درامه پر موضوع زنگره بحث پا امدیخ پروانه که آوری دلسی. او سم یو سیمه ایز مسئله چیرو ورسته لحقه چی روسیه پا سوریه که دا دایش پردان دی کمپاین پر محل دا ترکیه هوایی حریم نقص کرد. دا ترکیه ولس مشر ویلی هوادی کولی سی لنور لارو طبیعی گاز تر لاسه کردی او نور هوادونه کولی سی دا ترکیه لمرانی اتمی دستگاه جوره کردی. نور جزیت لفریبا ظاهر ناوری.
سبا او یو شمیر نورو ترکی ورسپانو د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان لقول لیکلی چې وای نسی کولای روان وضعیت وزغمی. دی وای د ترکی د هوایی حریم د سرغړونې په اړه د روسیې توضیحات ته قناعت وړ نه دي. د ترکی ولسمشر دغه راز زیاتوي د هغه څه په اړه چې پیش سوي ډیر ناکراره دی، خو په عین حال کې کوم پلان نه لري چې په دې اړه د روسیې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي. اردوغان وایي دا هغه څه دي چې روسیه باید فکر ورباندې وکړي. که چیرې روسیه د ترکیې په جنوب کې د اکویا اټومي دستګاه جوړه نه کړي، یو بل څوک به دا کار وکړي. ترکیې په 2013 کال کې د روس اټوم په نوم روسي دولتي شرکت ته اجازه ورکړې چې د ترکیې په جنوب کې څلور اټومي ریاکتورونه جوړ کړي چې د 1200 میګاواټ برېښنا وړتیا ولري. خو تر اوسه د دې پروژې د پیل لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل سوې. ولسمشر اردوغان وایي ترکیه د روسیې د طبیعي ګازو لومړنی مصرفونکی هیواد دی، نو د ده په خبره روسیه به د ترکیې له لاسه ورکولو سره له لویې ناکامۍ سره مخامخ سي. هغه زیاتوي که اړتیا وي نو ترکیه کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي. بل خو ناټو چمتووالی ښودلی چې خپل ځواکونه ترکیه ته ولیږي څو د ګواښونو په وړاندې د خپل متحد دفاع وکړي. دا خبره د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن کړې ده. نوموړي نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبره خبریالانو ته وکړه. دی وایي موږ په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور یو دردونکی ډیروالی لیدلی دی. موږ به وروستي انکشافات او د ناټو پر امنیت هغه اغیزې وڅېړو. دا موضوع په ځانګړي ډول د روسیې الوتکو له لوري د ناټو د یو متحد د هوایی حریم په نقضولو کې څرګندېږي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په سر کې د سوریې پر روان بحران خبرې کیږي. ستولتنبرګ دغه راز په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دی وایي ناټو باید د امریکا په مشرۍ په څو جبهو کې کار وکړي.
We are facing many challenges from many.
د وی موږ له څو اړخونو له بیلابېلو ستونزو سره مخامخ یو. جګړه، بې ثباتي، ناامني او د کډوالو بحران چې د ناامني او غمجنه پایله ده. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر او د ناتو متحدین به هم د سوریې د روان حالت په اړه خبرې وکړي.
له دې سره اته نیمه بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شاید له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث دي. امریکا او متحدانو یې پرون له افغانستان د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې 4 کروس توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسي لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویویچ وګټله. دا خبرونه لندیزمو له ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. یو کلی زر ژغونه ډراما اوس خبري جوړسته د ډرامې پر موضوع زنګړی بحث اوریدل سي چې یوسف خان زدران به کوربوي.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې ګل محمد لا هم د لارې په اوږدو کې کړهونه غالي. راځي په دې برخه کې واورو چې د قاچاقبر او ګل محمد ترمنځ اوس سلانجه ده.
هلای هلای زل موټر را کوشې نور لاره پیاده شو. الله زرشا ته څه چرته وای؟
اوف دی وخت کې بیا پکې بد شو. مې ټیلا کوي یو خدا تور ته یار وګوره بل داستا سي ټیلا کوله ته وګوره. ګل محمد لاس دې راکا را را.
الله زرشا نور څه خبر نه وي پاتې
څه کوي؟ ساسره د چنو نفر بم لا پاتې وي اوس هم د موټر کمانه ناشته وي.
ډېر نه خره نازو نه مکوا اورا خو نه روان.
ورسته قلم بای نه وي کنه زه چیرته راتل
دا سره رختي اوه را خو سر ډډا کو چې سختي به نه وینو.
اوس هم درته وایم چې هیڅ خبره نشته او بیا د ستونزو مخه خو زه نشم نیولای.
اورا کیکا غلی شه ګل محمد خبر ډیره مور سره ودا کدا سه غوړی شوی ونه لري زو ته به څنګه خطا استلی وای.
اوه دلته څنګه ته کتوره تیار ده عزیز اوس بدلته د شپې څو بجې
اخو مو زه واره که چې خطر ده دی غوړشه
څه وای کوم خو
دا به در سره واخله انا چابک شه
دا څه دی په خپل غوټه درانه ده
واخله وایم کغور چله دې ځای ژوندې اوسه نو دا زما بیگ در سره واخلا ګوره پام دې پیوی
دا وری دومره دروند دې دګی چې دې ځای نه وړم.
نه وړې ته په خپل زړه په قاچاقي لا روزي او قاچاق نه وړې کایو نه سه هم دلته باندې په دې غره کې پریدم.
نه نه ما یو ځای نه پریدې وړم وړم راکا
هیرورا کې ګیرشه بیا ته خلاصوي دا خود دومره عمرم نه ده
تو خود خبر برابر عمر یې کنه فاطم یو بیگ در کوم چرت مو واه
اغالک دی وډارو چې در سره وی منله حلم ګله مانشه ډارا ولای
کله چې دی پیسې واخستی هغه وخت به دا فکر کړی وای.
څه پیسې کمی پیسې تا نه خو مې پیسې نه دی اخیستی
زمانه خود پیسې نه دی اخیستی
خو کلاشم خان یا دلاور خان نه دیمه اخیستی دی هسی نه دی در کری
خواه دلاور خانه تا ویل چه مقصد دالا با پورشی تا کچاک تیره ول پا ما بندی
ملانگا
چو که
وی از رو دی بدمش اوال وردار شوی
اسی پو فکرونو که دوب شوی وم ستام داسی غک دی لکه دی غرمی توپ
از رو دی بدمش انا زد خبرم چی تو دی فکرونو پر تالونو که زنگی زما سودا پا کاروا
لسهار رئیسی ایچو کم سودا پیسی نو راغلی
خواه زد دی بدمش اتا دی بی سودایی پا چرتونو که دوب شوی وی
او هم داسی دی ماویل دکان که با نور مالم واچم
زد دی بدمش مخی دی گل محمد دوی دی کورسارا تیریدم یار دروغ جان دی نشم یو لستان خوی دی دروازی شاعت و لارو
چه خبره و خیریتو؟
خیریتو اغوی دی گل محمد لورندار نمستی و چه را خیستل او دا چاخو بلا آگای هم پا کاروی
ریختیا وی؟
وی؟ زر دی بدمش از تا دروغ جان کارم؟
خدای دی نکری خطا کرا کجا خدا وصله دا دا گل محمد خارج دلار دی کور طول مصارفی ورندار ورکوی
زبا یو مشوره در کم خود زر دی بدمش چاہ تا بنوائی چه دا خبر ما در تا کری دی بی بی ضرور لغو سینه دیر داره گو
خخا نوائیم چاہ تا
زر دی بدمش وائیم دا دا گل محمد ورندار چه دا چار و مستی و اگه خرسوی دا طول تور نواخله
زیور نواخلم خنو بیا
پخپل دکان که خرسوا دا دی شایانو ترسنگ با دی نور سودام کیگی
خمشوره خدا
بسته پر یو زای ورناخله پا پاو نیم پاوی پا خلکو خرسوا کار با دی جور شی
نو بی بی ترور با دا خبر رسر اومنی
زما یو ویلو زر دی بدمش نور نتا پوشا و کار دی
بی بی تروری دی گل محمد رور زای دی زرغون وی دی تگی لخیر چو روزی شوی؟
ای لوری نن یو دیر شما دا لوری
سفر دی پا خیر وی بی بی تروری چه احوالی ندی راغلی؟
نه جوری چه احوالی نشتا خوب می بیخی لسترگو تختی دلی دیر ورطا پندیخ نایما زما خبر خوی ایچوا نوری دا
او پویگم ترازی نوی خو بس اوس چاره چه ده دعا ورتا کوا چه په خیر ورسیگی
ای پینزه وقت المانزه که خود چه چاره شیبه دعا ورتا کوام خبرونه که خوارش پا داغو خلکو مرگونه یاده بی چه پغلا نور ملکونه تزی
نده ملامتوام موریه موگ اخپلا چه غش پا خبرونه که واوری دل گل محمد تا می دعا وکړه چې په خیر دی ورسیږي
خیر وسی ټول خیر وسی نازی لوری څه شو چای تیار نشو
بی بی تروری چای څه کوې همدا اوس چې راتلو مڅکه
څه انځر او بادام به درته راخلو خو یو تش چای دی اجرې
نه خیر وسی مونږ ځو دا یو څو دانې د تناره کلچې مې درته راوړې
وی لوری اما غراتگ مو هر چوز ما ده پارا ده کلچو تنو چه اجتو
نه والی نه حقو چه دیر چه در تراوڑی نه نشو نه حقو چه دیر چه مو در تراوڑی وی دیرو بخی چای اوزنده ده
خو ده والی لوری تاسو که نه اوزخه پل چای را سر اوز که تاسو که نه که نه اوزخه چای را وره
نه نه لار بشو هو تللی نشهی اخه مانن تنور نواچه ولی جوشو بنوی که نظر لگته چه نازیه خفه نشی یوانی ما پیل چای با اوز که بیا بزو خه که بنو نازی چنگه دی کارونو سره دی اوز خود کور خرد او جنجلو لطول تایست پاتی دی
وی لوری نازی انگور می دیر استرده دا خدای پاک دی دی دنیا و آخرت خکی
آمین
سو خویو بلگام هم نشم مرکسته
سو خبره دا ولی که ناسی ولی که
نشم تای پیه می درد کوی بی خیراب سیمری شویدی
چک سدیر نخری مکوا
نخری با مالکو نشم تای وی
نخاچاک برو سر خالیست تک سیلو تماشه در دخکاری نه چک سدیر وقت نلارو من پاسه که چیزو
هی هی علم گوله
تا خو ویل چې داسې به واسا ورسېږو لکه د مور په غېږ کې ماشوم. اوس بیا داسې وشو،
کله وایې وږي، کله ډارېږئ، کله ستړي. که مو همداسې برکت ونه کړ بیا نو همدلته به په غره کې پاتې شئ. زه نور وخت نه لرم، ځه لا مو مل شه ګوره، ځه زه ځمه در نه. ځه
څنګه اوس مونږ چېرته لاړ شو؟ مونږ چیرې یو؟
نو ډېرې خبرې مه کوئ، روان شئ څو دقیقې وروسته بیا سونه کرایه کوو.
وای خدایه، زنګنونه مې بیخي نه خلاصېږي، خو صبر وکړئ.
لمر له غر نه پناه شو، تیاره کېږي را باندې واله کنو جګ شئ کنه پرېږدم هم چې زناور م وخوري.
وای خدایه څه پاس مې وکړه.
راجګ شه راجګ شه، راکلاس آفرین شاز.
خیر
زما پروکلاس تکیا.
اوف دا څه بد بوی ده، هغه د بوړي بوی ده، هلته وګورې مړه ده.
اوف ځې څه وی دی عمر ګورې، هغه غریب نیم لیوانو خوړلی دی.
څه وایې اوس په موږ پسې رانه شي؟ هلې
دا هغه کسان دي چې یا لیوانو خوړلی دی، یا هم ډزې پې شوي دي، او یا هم کوم بل څه ورباندې شوي. راځئ لاړ شئ شاباس.
بیا خلکو څنګه په دې حال کې پرېښد؟ خدای دې موږ له دې حاله وساتي. یعنې داسې هم کېږي چې څوک په داسې حالت کې پاتې شي او نور ورنه لاړ شي؟
هو هر څه امکان لري. زر زر راځئ، زر زر راځئ چې ځو، زر زر راځئ. هله
کاشکې مې دا بیا تلی نه کوله او نه راتلم. له دې نه خو همغه بېکاري کوه. ایف بیا هغه پیسې، پیسې پسې دې بالا. اوس معلومه نه ده چې جوړه ژوندي به ورسېږو او که نه. وای
شکر خدایه، شکر هغه دې آسان، هغه دې.
راځئ راځئ راشئ، دا غر ډېر لوړ دی، نه شئ ورختلی. پر اس به ور وخېژو، یو اس باندې به دو تنه ور وخېژو.
زما پښه خو بیخي ډېره ژوبله ده، نه شم ختلی. یو څوک وګه راکئ ګل ماما، ده مرسته راسره وکړه.
جیک شه راکه لاس.
افرې افرې افرې. ګل ماما
زه ته به پر یو اس لاړ شو. ضروره ودرې زه هم کېنم. عزیزه دا غر خو ډېر لوړ راته ښکاري، هسې نه له هڅ سره یو ځای راولغړو.
خدای دې نه کوي
حرکت وکړي. هلی زه درنه ورک نه شم. ګورې غر هم تور دی، هوا هم تیاره شوه. تا ته الوته مې ګوره چې زما هڅ هم تور دی. پام مو وګوره هلکانو. ښه
زه خیر دی، جامې دې سپینې دي، که مو هڅ ورک کړ تا نه ورکوو. خپل هېواد په یو هڅ پور دی او مونږ ته ګوره.
وای 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 وبې نه سي چې
ورته
انا وې سي انا کله سي انا
کله سي انا وره تا کې انا ګوره. خو په خو خو نشي تلای، تاسو څه انسان پر اسم ځان نشي تلای. هله شابک شي، زر را شي ځان وباسي، زر شي.
وای وای انا وې نه سي.
د ازادي رادیو خوګوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن جمعه ده او تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې د لړۍ 119 برخه واورېده. تر 9 بجو پورې بیا زه یوسف زدران درسره یم چې په دې خپرونه کې د ډرامې څخه په یوه ټاکل شوي موضوع ستاسې نظرونه اخلو او د میلمه له تجربو هم ګټه پورته کوو. په تیرو څو اونیو کې موږ په دې وغږېدو چې ولې ډیری افغان ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کوي. په دې مو هم خبرې وکړې چې څه کول پکار دي او دا ځوانان له کومو ستونزو سره مخ دي. نن یو ځل بیا له داسې چا خبرې کوو چارو پاته روان شوی و، دی به مونږ ته د سفر کیسې کوي او دا چې له کومو ستونزو او راحتونو سره مخ وو. ښاغلی تواب خان، ستړی مشي، بیرته وطن او زموږ سټوډیو ته بخیر راغلی. او مهرباني، دا یو ځوان نه دی چې د دې لارو څخه خبر دی. تاسې اوریدونکو هم حتما په دې اړه ډیر څه لیدلي او یا مو له خپلو دوستانو اوریدلی دي، نو نظرونه مو راسره هم د اوس په 0999235540 بله شمېره 0922255 شمېرو زموږ سره شریک کړئ او د نورو هیوادوالو تر غوږو یې ورسوئ.
تواب خان ډیر خیر راغلی بیرته خوشاله یو چې وینو دی او خیر او سلامت راغلی څنګه وو د اروپا سفرونه څنګه لاړې څه مشکلاتو څنګه دې اراده وکړه بالاخره
خیر اوسې بس دلته کار بار هم نه و بس مونږ وای ما ویل چې زو بس اروپا ته بس دلته مې پاسپورت واخیستله او ایران ویزه مې واخیستله او تر ایرانه پورې وای لارم بیا هغه نه بعد بیا ما یو قاچاقبر واخیستله بیا قاچاقبر چې مې واخیستله بس حرکت مې وکړې بس قاچاقبر اول ویله چې مونږ تاسو په بس باندې بوزو بس تر یو ځای پورې بس هغه خبر هم رښتیا نه وته بس مونږ دغه یو څه وی ورته موټغته موټر چې د ریګ چې پکې بوزي کنه
لارې موټر
په هغه کې مونږ واچول او ډیر کسو بس یو سوله دوه درې ساعته لاره په همدغه موټر باندې مونږ لارو او بیا هغه نه بعد بیا هغه موټر نه ښکته شو یو بل موټر و او سر یې سوه تارپال وه بس یو دیارلس سوه ساعت بس همداسې په هغه موټر باندې مونږ حرکت وکړې
تاسو ته اول ویلي وو چې تاسو په
ښایسته موټر یې 404 دي داسې دي داسې دي او بعد له دې نه بیا هلته مونږ بس لس بجې وه چې مونږ ښکته شو بیا همالته ناست وای تاسو دلته کینې او دشت وه ډېر مردار وه بس یو کور وه بس وای هم دلته کینې مونږ تاسو ته اوبه راولو داسې او داسې بس هغو لاره تر ماښامه پورې رانغلې مونږ هر څه چې ورته زنګ وویله چې راشي چې مونږ تږی یو وږی یو بس وایي صبر وکړئ چې دلته پولیس ده او داسې ده تر څو چې شپه شي بیا مونږ راځو بیا بس مونږ همالته ناست وی بس
یعنی مواد په خپل وخت درته نه رسیدل او به تګي به وای بس
نو مواد رانغله بس مونږ همالته ناست چې
او تاسو خن تاسو سره خبرې کوو ځکه تاسو به مونږ ته خاطرات وایي په دې خاطر باندې چې نور افغانان هم خبر شي اما یوازې تنې لکه مخکې ما چې ویل ډیری ځوانان په دې لار تللي دي نو مونږ د اوریدونکو نظرونه هم اخلو لومړی اوریدونکو ذبیح الله د زابل نه مونږ سره اړیکه نیولې ذبیح الله مهرباني په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي او لطفا په کوم موضوع چې خبرې کوو که خپل نظر راته وایي وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی مهرباني او ستاسو مهرباني
تقریبا څلور سوه نفر ویلو بیا دغه چې دغه ته وختلو نو دغه چې اسلام
تاسو آواز لګ ډیر خراب دی خو بیا هم تاسو لیک ستونزې چې یاد وکړه چې مونږ څلور سوه نفر یو سو نفر دا واوریدل او تاسو مونږ ته په غږ ثبتون کې ماشین کې هم غږ پریښی او هلته به هم اورو بیا ستاسو نظرونه یو بل اوریدونکي هم اخلو چې دوی له کوم ځای نه اړیکه نیولي او څه خاطره لري له سفر څخه مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده له کوم ځای نه یې او لطفا خپل نظر مو وایي د دې اوریدونکو فکر کوم پیسې خلاص شوې یا تلیفون اړیکه وشلې ده ما یو بل اوریدونکي هم لرو مهرباني تاسو خبرې وکړئ بلې لطفا د رادیو غږ مو بند کړئ او موږ سره د تلیفون له لارې خبرې وکړئ مهرباني ازادي رادیو ده بلې زمونږ غاوري دا اوریدونکو هم په لاین کو ښه تاب خان ستاسو بیرته تاسو ته راځو تاسو لطفا تاسو ته ژمنې داسې درکړ شوي تاسو به راحت رسېږئ بالاخره تاسو غوښتل د ترکیې په لورې لاړ شي حتمن د ایران ترکیې په لورې باندې دا سفر څومره وو په څومره ورځو کې تېر شو څنګه وو
والا دا سفر خو ډېر وو بس مونږ دوه شپه او دوه ورځې سفر وکړې تر څو چې مارس ته راورسېد او چې هلته د موټر لاره خر رسېږي په خپې ځي په غرو بیا هلته مونږ بس په غرو یې وایي یو ساعت لاره ده یو ساعت لاره ده یو ساعت بعد تاسو ترکیه ته ځئ بس هماغه ترکیه ته رسېږي بس مونږ غره شروع شو شپه وه چې مونږ حرکت وکړې یو ساعت دوه ساعت دوه ساعت لاره درې ساعت مونږ لاره په غره تیر کړې یو غره خلاص شو بل غره بل غره او څوک کېناستیم به نه شي څوک چې کېناستو بس قاچاقبر راغلی چې جیکسله په لاره لاړ شه چې بیا دلته پاتې کېږي او داسې ده او داسې بیا مونږ حرکت کوله بس دغه ستو راورسېدو نقطې صفري ته
او د چې دې ځای ته رسېږي نور به دستم بیا اورو اما عبدالقادر اخلو هغه هم زموږ سره د زابل نه اړیکه نیولې لطفا عبدالقادر لږ زر خبرې وکړئ په خیر راغلې خپرونې ته
ډېره زیاته مننه ستاسو تاسو تاسو خپل میلمه او خدمه د عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه شعر موږ وګورو نه کلام چې زما د محترم مور څخه میلمه ده افغانستان کې ترغه حتی ملته ترغه هدم ملته امنیتونه خراب نه دي کډوال زابل ته وګوري هغه د کار او غریب ځوانان تر ډیره حد کډوال او مهاجرت نه کوي مثلا پر ډیرو سختو حالاتو باندې دي پلاس کې څه لري ما په نظر اول خو زما غوښ څخه دا چې باید دغه ځوانان د کار موخې وسایده چې بل دغه ځوانان چې پلاس کې څه پیسې لري کول چې د هیواد په نور ولایتونو کې هغه څه د کار موخې ځان ته مسایده کړي بل شر لپاره کار په دغه سختو حالاتو کې د چا سره د مرګ غواښ تړلې وي یقین دی چې دولت د دولت لپاره دغه ارڅه کې ډیر مهم څه پکار دي بل د دې لپاره دا پکار دي چې دغه د هیواد په بل ولایت کې یا مثلا د پوه د لوړو زده کړو وزارت ته ورسي یا مثلا د ځوانانو موینیت ته ورسي د تاسو کلتور په وزارت کې هڅه دی کولای شي چې د پښتون باندې په هیواد کې پونتون وایي هڅه درس ویلای شي دا به زما په نظر تر دې څوک په کله کې راروځي او د مرګ واښه مستوړلې تر دې بدښو چې تعلیم د فار چې په
عبدالقادر مهرباني تاسو خوشبینه په دې اړه باندې چې همدلته پاتې شي خپل کار وکړي او خپل وطن خپله جوړ کړي همدلته ژوند سوکاله تیر کړي یو بل اوریدونکی ماخلو مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه مړی کې نیولې مهرباني بلې زموږ سره خبرې وکړئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو نوم او کوم ځای نه مړی کې نیولې
جمان یا ملنګ
زمان مونږ په دې خبرې کوو چې ځوانان خارج ته روان دي تاسو به څه پیغام لرئ تاسو هم کله داسې اراده کړی تللی یې کوم ځای پورې سفر کړی دی چې له ستونزو سره مخ وي کنه
نه الحمدلله دا اراده م نه ده کړې خو ملګری مې ډېر تللی دي او هغه ته ما په ډېر لارښوونې کړې چې خپل پانې لاره مې تاسو ته توصیه کړې او چانه را سره مننه البته لملګرو نه مې چې کومه خاطره اوریدلې چې هغه چې کوم مشکلات تیر شوی دی نو هغه
کایوه خاطره را ته وای چې دوی کومه لوی ستونزه درته یاد کړی یا کخه خاطره بیا هغه او کترخه بیا هغه
ترخی دی
او ټول ترخی دی معلومه ده او مهرباني
او لکه همدغه توتن چې مې همدغه زیاتې بدې خاطرې دوی د ایران او د ترکیې له منډه لري چې دیو سات دو سات سفرونه ویلی حتی زما ملګرو شل سات درو استاته او ول سات ته مزونه کړی او همدغه چې لکه تاسو چې څونو دا مسلې مالته نه وي پکې همدغه د مړو جرمونه دوی لیدلې ډېر وحشتناک حالتونه دي بيخي د بیانولو نه دي او د ډرم همدغه یو نظر لمن د ترانس ته برخه تاسو یو څه کورم وحشتناک جوړه کوي حالت په ګراوند کې کته هم د ماشومان आवाजونه شته خو
مهرباني خیر اوسه ستاسو نظر وو په دې اړه به توپ خان نم پوښتو مونږ دا موضوع په فیسبوک کې هم شریکه کړې و تاسو کولی شئ زمونږ فیسبوک پاڼه خوخه کې آزادی رادیو زمونږ فیسبوک پاڼه ده که تاسو پیدا کړئ نو پیدا کولی شئ ګڼو اوریدونکو مونږ ته نظرونه پریخي دي که وخو نور به مو وایو اما شهاب وردګ لیکلی دی چې زه شهاب د وردګ ولایت فعلاً جرمني کې اوسېږم لار خو ټوله خطرناکه وه خو یوه خاطره چې تل راته یادېږي د بلغاریا په جنګل کې چې قریب دوه دېرش ساعته پیاده مزل مو کړی وو او ټول ملګري نور د مزل څخه ډېر ناتوانه شوي وو یو اغزن جنگل کې چې ډیره سخته تیاره و او رڼا مهم نشوي کولای د برکی اغزن سیمونو څخه تیر وو هلته د زناورو اواز شو مونږ نور څه وس نه وو پوره یو بل ته نږدې کېناستو یخ هم ډیر وو لباسونه مو هم لامده وو صرف الله جل جلهو کومک مو غوښته دوه متره راته نږدې شول چا ژر آیت الکرسی ویله او چا په اغزیدار جنگل کې لار پیدا کوله ټول سفر کې مو د ژوند امید نه درلود تاسو هم دا دیو اوریدونکي البته دیو چې نظر فیسبوک شریک کړو تاسو د ژوند امید څومره باقي وو د سخت لارم چې کتلې
هلته چې مونږ په غره تلو نو دې لاره خرابه او غره ډېر جیک جیک وه او یو دوه درې کس همالته غره کې پاتې شو، نور حرکت نه شو کولی، بس همالته پاتې شو.
د ځناورو آوازونه چې وو کنه غر لږ محفوظ شانت ښکارېدو؟
نه، غر لږ محفوظ او ځناور هلته نه و، نو لاره ډېره خرابه وه. هلته یو دوه درې کسه پاتې شو، همداسې چې خدا چې هلته مړ شو څه شو بس نه پوهېږو. مونږ بس مونږ حرکت وکړې، بس نقطې ماښام و، بس نقطې صفري ته چې راورسېدو مونږ بس قاچاغوار ماته وویل، ټول ته وویله چې اووه پنځوس کسه مونږ ټول وایي تاسو دلته صبر وکړئ، زه ځم هلته ترکیه څه سره خبرې کوم چې مارس پرېږدي او مونږ حرکت کوو. بس همداسې و، مونږ ناست و، بس بیرته قاچاغوار راغلی وایي ګزمه راغلی د ایران، هلته موټرونه تیرېدل سرکو باندې، غر ده خو ګزمه تیرېږي. مونږ ته وایي بیرته حرکت وکړئ، مونږ بیرته همدومره غره چې مونږ راغلی وای بیرته مې واپس حرکت وکړئ خپل ځای ته.
بیرته
همدا لاره په دغه غرو باندې پیاده وواله، بس هلته پیاده وواله. بیا سهار شو لس بجې، لس بجې سهار شو، بیرته مونږ بس حرکت وکړې وایي شپه مو په غره تیر کړو، ډېره هوا سرم وه، بس یخنیم وه، بس قاچاغوال لارو مونږ همالته بس ستیر کې.
او دا ستونزې خو دي، لکه شاه بردک چې د جرمن نه لیکلو هغه خو اوس رسېدلی دی، خو بیا هم یعنی ګیله لري، بیا هم ستونزې ورته یادې دي. زموږ ګڼ نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، یو بل اوریدونکي اخلو. دا چې د کوم ځای نه هم اړیکه نیولي او څه ویل غواړي، عبدالمالک دی. مهرباني عبدالمالک، څه به ویل غواړي؟
مجبوری فصل بچارے مجبوری سے
بلې او رز مغه
غاوري
او تاسو غږ مونږ واوریدو، تا ویل چې ټول هم د ستونزو لمل نه زیږنه دي. چې شو خپل بتا مونږ اکثره اوردونکو چې یا ملمانه چې راغواړو هغه وای چې بیکاری وي دلته، د ستونزو پاړه باندې خبرې تم چرته تلې کنه په خپل هیواد کې پات شوی
دي. سنجي خنري اکثره مشکلات به شي جره خو سید، مګر دا چې دې بار د خلک زیږنه زیږنه د مو په وطن ګم دا چې خلک صبر د شوق سره ټول درې چې لاس به
مهرباني ستاسو نظر او لورزګان نم شریکو. تواب خان، تاسو خو ویل چې تاسو بیکاره وای او دلته ستونزه وه، په دې اړه راته ووایه. مخکې زمان یو ورور له جلال آباد نه ویلي چې ښځې ماشومان دام په دې سفر کې دام، تاسو لیدل اتمن دودی وضعیت کله تصویر کې؟
مونږ بس هلته چې مونږ حرکت وکړې خو درته څه وایم، چې هلته مونږ ایرانیان واخیستله، بس نقطې صفر کې هلته مونږ په ورځ حرکت وکړې، بس ایرانیان واخیستله، بیرته مونږ رد مارس کې او ډېر جنجال مو ولیدل. و هلته کله اول چې نسی ډېر وهي دیر وی بیا زی حالت زندان کیا چي دودې چينه را کوي درتا،
یعنی کا حکومت مونی سي کا عام خلک مونی
سي حکومت او عام خلک هم ست په کې پغرو کې ست چ نسی حالت بیا
حتما هغه بغلی
ها غلی بس غلی بس حالت نسی بیا کوټه د زنګ وای چې دومره پیسې را کو داسې داسې خو ډیر جنجال دی. او مونږ کله چې ردمر شو بیرته بس یو زندان بل زندان، دلته فامیلیان و، بس ماشومان ور سره و، ډیر ځای تنگ و، ډیر په جنجال بوخت و، هغه ټول بس ماشومان ور سره خزه نارینه او غټ غسره مو ګری
او یو بل نچ بیلی ګتمن ماشومان شاړي خزه اتمن بدون چی ویني
سوک چی تیریږي تیریږي یو زوی تیر شوی د پلارې پاتې شوی دا
یو بل ورستی اوریدونکی اخلو. زه خبرونه وخم ختمیږي، دا چې منتظر پات شو به خورور. مهرباني نوم دی خپل وایا، خپل وایا او لن پیغام دی.
خلین یې زم خپل خوښ نه ل لبغان او زونان دا وختان دې به خارج ته ځي کنه پیسې دې ته تجربه درته یاز نظر ډالر یا 5000 ډالر هغه پیسې دې داخل کول دي دوه بیکار خیال دې ورته دې چې ته کابل راځي.
ستاسو نظر ولو خوښ نم شریکو. مهرباني مرختیا مخکې عبدالقادر لورزګان نه دی، عبدالمالک لورزګان نم دی، ټکی ته اشاره وکړه. تاسو پیسې اتمن لری چې خارج ته لیول دلته کار نه شروع کوي؟
دلته نه کیږي کار نه کیږي، بس دومره پیسې چې دلته کار نه کیږي، بس دولس صنف مې ویلې د دولسم سه بس دوه کاله زه بیکار وم، هر چېرته چې زه موی یا واسطه یا پیسې چې څوک درته کار ورکړي.
لومړی باید د کار شرایط پوره کړې، پوهنتون ووایې، ته مینې بیړه کوې لږ په خپل کار کې؟
په خپل کار خیر، بیا دلته زمره کار نشته، بس زم مایل چې زه زما دلته خارج کې کار کوم. او بیرته پښیمانه شوم چې ما لاره ولیدله او دغه جنجالونه مې ولیدله ډېره. بیا ما ویل چې خپل وطن صحیح ده، همدلته به
همدلته پاتې شه، مهرباني، همیشه په خیر راغلې. خیر اوسې. زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی، ستاسو لږ خاطرې مو